مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2013 کال د فبروري 2 منېټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید، د هنګو د امنیتي حالاتو تفصیل، په لندن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکرات، او په کوټه کې د یوې مشاعرې حال هم درکوو. خو اول ورځو زموږ همکار نجیب عامر ته او د دې غړې تازه خبرونه ترې اورو.
په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه ختمه شوې. د ډزو په تبادله کې د دواړو خواوو ترڅنګ ولسی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې. د افغانستان او پاکستان ولس مشران حامد کرزی او آصف زرداری په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه لندن ته روان شوي، او ناټو په ترکیه کې د امریکا په سفارت ترسره شوی برید غندلې. پورا خبرونه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ لابیګر ایسې شو نخته کې 15 امنیتی هلکار او 15 وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو سراین اورنګ کې په ولسی آبادی کې موجود د امنیتی ځواکونو پر مرکز برید کړو، چې په کې په یو لس ساته جګړه کې یو لس ولسی وګړي هم وژل شوی. د سراین اورنګ د تانې ایسې چو ګل حمید خان نن مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې په دیړه داسې وویل.
یار نشنلیست درې چلور مشمان دي، درې زنانا دي، باقی کسان دي نرینا کینتی فورس ول وای چې درې دي اف سی ول دي او بار کسان تقریبا د آرمی ول دي، دا شهیدان دي. پنځه د خو پراته دي په موکه باندې دا دشګر ده فل کلیر نه دي، هغه دي اوسرین ګرنیسونه او جای کته لا شولې ځای کلیر کوي.
د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د برید پړه منلې او ویلي دي چې دا ډرون بریدونو کې د خپلو دوه کمانډانانو د وژل کېدو د بدل اخیستو لپاره کړي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په پرونې شوې ځانمرګي حمله کې د وژلو شو کسانو شمیره سلی رښتو ته رسیدلې ده. پرون د جمعې له منځ وروسته د یو جمعه سره نږدې شوې د برید کې د قربانۍ شو کسانو پړه د هنګو ځلې د صحت ادارې مشر ډاکټر محمد اساق بنگش نن مشال لډیو ته ویل چې پیښه کې یو شتنه ځای پر ځای وژل شوی او درې نورو کسانو بیګا په هسپتال کې ساور کړه. د پولیسو په وینا د پټ بازار سیمه کې شوې دی برید خواوشا 15 دیش کسان نور ژوبل کړي هم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن په لندن کې د پیلیدونکو درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشري کوي. په دې درې اړخیزه غونډه کې افغانستان او برتانیا هم برخه اخلي. په دې غونډه کې د افغان پلاوی مشري ولسمشر حامد کرزی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د خپل هیواد په استازیتوب په غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې په پاکستاني پلاوی کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر هم شامل دي. په دغه درې اړخیزه غونډه کې به افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو او نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. د خیبر پښتونخوا یو عدالت په 2011 کال کې د شوی ترهګریز برید په جرم یو کس ته 2500 سزا ورولې ده. د چارواکو په وینا پرون د بټ آباد یو عدالت د سزا قاري باسط ته 2 کاله وړاندې د مسلم لیگ پر یوه جلسه د بامی برید د پلان جوړولو لپاره ورولې. دغه پیښه کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوي. قاري باسط سره دغه دوه نورو ملګرو کې یو ته ټول عمر او بل ته 15 کاله قید اورول شوی. د پاکستان سینټ پرون د هغه بل منځوري ورکړه چې تر مخه به امنیتي ځواکونه کولای شي ترهګرۍ کې د خکیلو مشکوکو کسانو आवाज او ویډیو ریکارډ کړي. دا به د اړوند کس خلاف عدالت کې د گواهی لپاره کارول کیږي. خو د چارواکو په وینا د دې قانون تر مخه به استخباراتي ادارې د دې کار لپاره لومړی د داخله وزیر او عدالت څخه اجازه اخلي. ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د خوګیانیو پر ولسوال 14 شوې د امنیتي قومندان د امنیتي قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د مشال لډیو افغان څنګه تویل چې نن سهار د خوګیانیو ولسوال سید رحمان پر موټر 14 شوې چې خپل ترې روغ وتلې ولې درې تنه ساتونکو ټپین شوې دي. نو موړې وایي چې ولسوال د وظیفه پر لور روانو چې د کوټ ولسوالۍ د ډاګي په ساحه کې پر د ځای پر ځای شوې ماین 14 وشوه. بلخوا د بټي کوټ ولسوال مرزا محمد نصرت وایي چې په دې پیښه کې د ولسوال یو تن ساتونکو وژل شوی او دوه تنه نوټ ټپیان دي. د دې پیښې مسولیت تر دې غړې چا په غاړه نه دی اخیستی. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په واشنگټن کې سوګند پورته کړ. جان کیری د دې وړاندې د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر پاتې شوی او اوس د هیلری کلنټن پر ځای د بهرنیو چارو د وزارت دنده سنبالوي. د نوموړي د لوړې د تر مراسمو لږ شېبه وړاندې هیلری کلنټن د مخخې په خبرو کې وویل چې د خپل وزارت د لاندې د 10,000 کسانو مشري کول د هغې لپاره د ویاړ خبره ده. ناټو په ترکیه کې پر امریکایي سفارت پرونی برید غندلی او پرې د خفګان اظهار کړی. پرون د ځانمرګي برید کې د سفارت یو ساتونکی او په خپله ځانمرګي برید کوونکی وژل شوی. د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان بیا وویل چې برید کوونکی د خلق د خپلواکۍ کیڼ اړخې ډلې غړی چې له امریکا او ناټو سره مخالفه ده. دا برید له هغې وروسته شوی چې ناټو ترکیه کې د شام د خطر د مخنیوي لپاره د میزایلو سیستم نصب کړی. د مصر په سر ښار قاهره کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب کې یو تن وژل شوی دی. پرون مظاهره چیانو د ولسمشر محمد مورسی پر دفتر د کانو گزارونه وکړل او امنیتي ځواکونو یې په جواب کې پر دوی اوخ کې بهونکې ګیسونه استعمال کړل. مظاهره کوونکي ولسمشر مورسی او د هغه اخوان المسلمین ډله تورنوي چې د هیواد مخ پر زیاتېدونکو ستونزو ته پام نه کوي او پر واکې منګولې ټینګې کړې. خو د مورسی ملاتړي وایي چې مظاهره کوونکي غواړي د لومړي ځل لپاره په جمهوري طریقه منتخب شوی ولسمشر له واکه لیرې کړي. یاد دی چې مصر کې له تېرې اونۍ راهیسې په شخړو کې تر اوسه شاوخوا 60 تنه وژل شوي دي. دا و تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وسوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو په پوستا په بریت کې ولسی خلکو ته هم مرګ جوړ لاوړېدلې. په هنګو کې د جمعې د ورځې په شوي ځانمرګي بریت کې د وجل شوو شمیر اصلي رښتو ته رسیدلې.
او د منځنه خلک د اهلي تشي زیات تعداد سره بار راوتي وو او اهلي سنت والا جمع په دغه ټیم باندې ولاړ وو. نو دا هوی شمیره د مرګونو دغه چې شوي دا زیات پدې و.
په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنځ د سیمې په امنیت مذاکرات پیلېږي.
پاکستان او افغانستان د دې باندې خبر کوي چې تر اوسه پورې د دې څومره خبرې شوې دي چې آیا هغه چې کوم وعده سره پاکستان کړی دي په هغه کې هم تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی او که څنګه.
او په پیښور کې هجراګانو ویلي دوی به هم په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي.
ته ټول د دریګو مينتونه زارایو مينت زاري به تکو نشي موږ به وټر کوي او ټول باندې به ګرځو او کنه
زمو خو دا مسلې دي چې بس کار د باندې پراته وي د ډنګ ډنګ یو
د مشال تر سنگي واوري. څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې بیګا د شپې وسوالو د امنیتي ځواکونو په پوستا بریټ کړی چې دغه وروستو انخته پیل شوی او پکې شپږ عسكر وژل شوی. په جګړه کې د وسوالو طالبانو د وژل کېدو ریپورتونه هم راغلي دي. ناقانونه ګرځول شوی وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان دا وکړي دوی سلور ځانمرګي د بریټ لپاره لیګلی وو. په دغه جګړو کې یو لس ولسی وګړي هم وجل شوی دی. دغه جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د پولیسو او پسیما کې موجود ځای خلکو په وینا نه سرګند وسلوالو 13 شپه د ضلع لکی مروت سرای نورنګ سرانیزې اریګیشن کالونی کې د سکیورټی فورسز په کمپاونډ باندې برید وکړ چې وروسته د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د شپې سلورو بجو نه تر غرمې 11 بجو پورې مقابله روانه وه او پکې سپکا او درنه اسلحه وکارول شوه. د پولیسو او ځای خلکو په وینا په دغه خطه کې د پاکستان آرمی او اف سی 15 سرتیر ریمړه او نامعلوم شمیر ژوبل شوی دی. پولیس وایي د مخالف لورینا هم په دغه خطه کې 15 وسلوال وژل شوی دی. د سرای نورنګ پولیسو تانه چارواکي او آزاد سرچینې دا هم وایي چې په ایریګیشن کالونی کې د 14 او یو کور چتر پریوتو لکابله یو لاس عام وګړي مړه شوی دی چې پکې زنانا او ماشومان هم شامل دي. د پیښې په اړه د سرای نورنګ پولیسو تانه سچو ګل حمید خان مشال ریډیو وای وای
زوس کلونی ته انټرسنل 11 ناشنالي درې چلور ماشومان دي درې زنانا دي بکای کسان دي نارینا 24 سوال وای چې درې دي اف یو دی او 12 کسان تقریبا د هرمی ول دي دا شهیدان دي یا زمن مختلف دي پینځد خو پراته دي په موکې باندې دا دشګر ده لا کلیر نه دي هغه دي اوسرین ګرمیټونه او جای کتی لا چولې بیا هغه کلیر کوي کوي سر سے پریشن نہ فی الحال شروع دے دغه کړه نه چې اندر کو اچھے دی په دې چې لا د خطر شته ده
د ایریګیشن کالونی په خوا کې انی شاید فرمان الله د دین خطو حال مشال ریډیو ته دا سه بیان کو
شپې 3:30 بجے ټیم تقریبا چې والا غټه د مکو شو بیا هغه په فایرنګ شروع شو فایرنګ کې تقریبا د لکچر आवाज نه راتل او د مکو आवाज نه راتل نور دا فایرنګ आवाज ته یو تصفه فایرنګ وو دا جری پرشنه شروع کړی دی دو علاقو کې کسانو څو په حرکت کې اخته دي وروډو باندې نه بند سوچلی شي او نه دا نورنګ نه خپل شي دا نورنګ مزار ته تقریبا د 100 کیلومتر فاصله مل دا آرمی کلونی دا
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال ریډیو ته وي چې د غبري دوی د کمانډر فیصل او مولا طوفان چې په ډرون برید کې وژل شوی ول دا غوی په بدل کې کړی دی دوی زیاته کړه چې سلور ځانمرګي برید کوونکي یې کمپاونډ ته دننه کړی ول چې درې پکې سو ساعته وروسته ووژل شول او سلورم تر ډیر وخت پورې مزاحمت وکړو د لکی مروت پولیسو په وینا امنیتی سرتیرو او پولیسو لخوا د غلطا د پلټنې عملیات پیل شوی دي او بنو نورنګ سړک د هر قسمه ټریفیک د پاره تړلې دي پولیس وایي د غلطا میشته خلکو ته د کورونو څخه د نه راوتلو امر هم ورکړی دی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د لکی مروت نه زو د خیبر پختونخوا هنګو سیمې ته چرته چې د جمعې په ورځ په شوي ځانمرګ برید کې د ویل شو او شمیره سړي رشتو ته رسیدلې ده روغتیایي چارواکي وایي په دغه حمله کې اویا کسان په نښه شوي وو تر پیښو وروسته درې کسانو په روغتون کې سا ورکړې د دغه ځانمرګ برید په غبرګون شیګان او سنی سپریم کونسل د یوې ورځې ویر اعلان کړی دی د دغه ځانمرګ برید پړه تر دې د محکمې وسوالې ډلې نه ده منلې په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې تیر د جمعې پوره شوې د یوې ځانمرګې برید له امله د مړو شمېره 24 ته ورسېده د صحت چارواکو تر مخه په برید کې تر اویاو پورې کسان په نښه شوي وو په دې کې درې کسان وروسته په هسپتال کې سا ورکړه چارواکو پر وینا چې په پیښه کې 21 کسان ځای پر ځای مړ شوي وو د ضلع هنګو د صحت محکمې مشه چارواکی ډاکټر محمد اسحاق بنګشوای چې د هنګو په هیډکوارټر هسپتال کې ایمرجنسی ده او د ډاکټرانو ډیوټیانې منسوخ کړې شوې دي چارواکي زیاتوي چې ابتدایي علاج وروسته ځینې زخمیان د هسپتال څخه فارغ کړای شوي دي او د دې نه علاوه په هسپتال کې دا وخت درې دیرشو زخمیانو علاج روان دی
پیشنٹ کم دیا عموم میزے کوہاٹ اسپتال تستو دیو شالتا نئے بات سالور پسان بیا لیڈیزنگ اسپتال پشاور طرف کرکڑا چکم منگا سوالی ہوا کہ سیریس کا ساندرے تو آگا ایکسپائر شلو کس چکم دیا آئیڈینٹیفائیڈ دی جی نمون سراغا اخپلو کا سان یو لدو آدھا پکایا چکم دی دبی والا ڈیڈ باڈی دچا پخے اور یا چا سر یا لات پروتے
ڈاکٹر محمد اسحاق منگشوائی چې په نخښو کسانو کې زیاتره د هنګو سیمې اوسیدونکو دي او شیا مسلمانان دي کسو هم په سیمه کې دا ګمان کیږي چې ځانمرګ بریدګر شیا مسلک سره تعلق لرونکو خلک په نخښ کړی دي خو د سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید د دې سره اتفاق نه کوي
د روډ نه اپوزیت ګلې دا ګلې سره اپوزیت ځوانو یو دي مساجد دي دوی مونږ چې مخې شوی وو او د منځنه خلک د اعلی تشی زیات تعداد سره بهر راوتي وو او اهلی سنت والا جمع په دغه ټیم باندې ولاړ وو د جمعات نه راغتنه وشوي نو دا هوی شمیره د مرګونو دغه چې شوی دا زیات په دې وجه باندې ده
بلخوا په سیمه کې شیاګان او سنی سپریم کونسل بېګنا خلکو په مړینه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی دی د سیمینا مولوی عبدالجلیل اویل چې دوی د احتجاج په توګه د هنګو بازار نن د هفتې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړی ده نوموړي زیاته کړه چې بېګنا خلکو په مړینه دوی افسوس کوي
ٹکڑے
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور نه قریبا 100 کیلومتر لرې د جنوب په لور په هنګو کې د دینه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي. سپکې یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلې دي. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګي برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د پېښې پړه نه دی منلې. په سیمه کې جنازې د کېدو وروسته زیاتره مړي خپل آبایي قبرستانونو کې خورو ته وسپارل شول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی او ورسره د فاټا په پرمختګ خبرې کړې دي. دا چې په دې اړه سیډون کې سوای د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د تیر جمعې په ورځ ماخام اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات وکړو چې پکې یې ورسره د قبایلی سیمو په ترقۍ او مسلو خبرې اترې وکړې. په دې موقع وزیر اعظم وویل چې حکومت به د قبایلی اولس په قومي بهیر کې د شاملېدلو لپاره ټولې وعدې سرته رسوي. وزیر اعظم زیاته کړه چې مومند ایجنسی کې ګنداو ډیم دې زر تر زره سرته ورسولې شي. په دې موقع وزیر اعظم د خیبر پختونخوا گورنر ته د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په کارکردګۍ او فاټا کې په ترقیاتي کارونو مبارکي ورکړه. د پاکستان د قبایلي چارو تجزیه کاران په دې ملاقاتونو څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د قانوني او د قبایلي چارو تجزیه کار شهاب الدین نه وپوښتل نو هغه څه داسې وویل. د غرنګ د میرانشاه کالج استاد او د قبایلی چارو کارپوه محیب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په شپیتو کالو کې د فاټا د ولس محرومۍ ختم نشوي نو موجوده حکومت به په دې وسو ورځو کې څنګه ختم کړي. د دې لړکی زیاته کړه
دا ملاقاتونه چې دي دا خود عام د روټین ملاقاتونه دي، دومره خاص د پام وړ نه دي. چګنی واقعي دا ډېر په ترجیحاتي بنیادونو باندې د مسلو ته د حکومت یا د انتظامیه پام راوګرځوي تر څو پورې چې د ګنداو دین دی د پاره خو د قبایلي ولس اعتماد بخي په دې انتظامیه نشته، په دې پاکستان په پالیسی میکرز باندې نشته، ځکه چې د کورم تنګي ډیم چې د تیرو تقریبا 100 کالونو موږ د منصوبه ګورو او چې بس جوړو جوړیږي تر دې حدا پورې یو اسید ورلا په ملیونونو فندونه هم مختص کړی دي خو هم لا تر اوسه پورې په کاروم نه روان شول.
د ذکر وړ ده چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د پرمختګ او په ګنداو ډیم د کارتون دولو بیان په داسې وخت کې راغلی چې د موجوده حکومت په موده کې صرف یو نیمه میاشت پاتې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا کې نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوز په قبایلی سیمو او سوات کې د امن په مقصد ملي او مقابله کوي خو په دې کې د مقامی خلکو ګډون د نش برابر دی. کارپوهان وای په دغه میلو او یا په مقابلو کې د بهر نه خلک راوستل کیږي خو حکومتي چارواکي وای د خبره به بنیاد ده. زموږ همکار ګلیاس په دې موضوع یو سړنیز رپورت جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
په دې رسو کې د پاکستان د فوج لخوا په سویلي وزیرستان کې د ګاډو د زغل یو مقابله شوی چې د دوی په وینا په دغه سیمه کې امن پر ځای شوی. همدارس په سوات کې هم وخت په وخت د فوج لخوا ملي جوړیږي چې نړۍ ته دا وښایي چې په سوات کې د کامیاب فوجي عملیات وروسته امن پر ځای شوی. کارپوهان وایي که څه هم فوج او حکومت په دغه سیمو کې د امن راوستو خبرې کوي، خو ځمکني حقایق له دې ډېر جلا دي. د دوی په وینا له سویلي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک لا تر اوسه په کیمپونو کې ژوند کوي او په اسواد کې هم خلک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تیر کال په اسواد کې وسلوالو طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله ویشتلې وه. د قبایلي چارو کارپو عبدالسلام وزیر وایي په سویلي وزیرستان کې د ګاډو ریس او یا په نورو ځایونو کې میلې جوړول یو ښه خبره ده، خو پوښتنه دا ده چې د عامو خلکو لپاره په دې کې څه دي؟ کارپو عبدالسلام وزیر زیاتوی چې د دې سیمونو په زرګونو خلکو کډه کړي، نو باید لومړی د دغه کډوالو د پرځای کولو لپاره ګامونه پورته شي. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو نه سرغړونې هم کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان په اړه د 2012 کال په یو رپورټ کې ویلي چې فوج او حکومت د وګړو د ژوند خوندي ساتلو کې ناکامه شوي. په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو کې کامران عارف قبایلي سیمو کې د بشری حقوقو د حالت په اړه وایي.
مسالہ دادا چھ قبائلی علاقوں نہ خبر لکہ ہیومن رائٹس خبروں نہ پورا طریقے سے نہ راضی نو ډیر خلک لا علم دي چې هلته کې اکچولی کیږي سره لکه زیات تر بیا هم لږ ډیر خبر را والا د حکومت د کاروایی خو چې کم په خلکو باندې څه تیریږي هلته کې نو ډیر زیاتې مسلې دي، کمې چې موږ ته ښکاري کمې چې موږ ته ښکاري، او ډیر اوس دې وخت نه داسې حل پر دا روان دی چې دا مسلې دومره اوږدې شو چې ډیرو خلکو ته د دې حل هم نه ښکاري.
قفوز او حکومتي چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې امن راغلی، نو ځکه تفریحي غونډې جوړوي. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې په سوات کې مکمل امن پرځای شوی او په دې سیمه کې په هر قسمه لوبو کې مقامي خلک په ګڼ شمیر کې برخه اخلي. واجد علي خان دغه خبره رد کړه چې ګنی په میلو کې د بهر نه خلک راوستل کیږي.
پروګرامونه کیږي دلته د لوبو، دلته کې د مختلفو میلو ټیلو، نو په کې په ګڼ شمیر خلک ګډون کوي او په کې داغي د جذباتو یا داغي هغه سرګرمونو دغه کې هغه سرګندېږي دغه دلچسپي. دا خو خلک سنو وي، خلک هڅه او خپل هغه خپل اخلاق خپل جبر چې سوې هغه باندې سبب مندي نشته. دغه وجه ده چې مقامي او د بهرتو خلک چې هغه موږ د پروګرامونو تغیر غواړي او په کې خپل شرکت چې هغه کې نکړي.
کارپوهان په دې اندي ترسو پوري په جنگ زپلو سیمو کې د امن راوستو په مخه جوړ شو میلو او یا په مقابلو کې د مقامی خلکو ګډون نه وي، نو هغه ټول ګامونه بې ګټې دي.
زمونږ همکار ګل ایاز وو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د عبوري وزیر اعظم لپاره د یو شمېر کسانو نمونه اخیستل کیږي چې تر دې دمه پرې له حکومت او مخالفو ګوندونو نه څوک نه دي سلا شوي. کارپوهان وایي په موجوده حالاتو کې یو داسې عبوري وزیر اعظم پکار دی چې غیر جانبدار وي او د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي. نور تفصیل زمونږ د همکارې انیسا اجمل نه اورو.
په پاکستان کې د عبوري وزیر اعظم لپاره د یو شمېر کسانو په اړه خبرې کیږي چې د زیاترو په اند د اسما جهانگیر، حسین هارون، شوکت ترین، محمود خان اچکزے، عطا الله منگل، رضا ربانی او اسحاق ډار نمونه یادېږي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس وایي د پاکستان موجوده حالات هر لحاظ سره ډیر خراب دي، نو باید یو داسې کس راوستل شي چې غیر جانبدار وي او د چا د اثر لاندې نه وي.
سیاسی وابستگیاں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں اتنا جو
سیاسی تڑاؤ خود ہر چاوی خیودا سے تن پکار دے چې خپل ذمہ واری په سمه توګه سرته ورسوي او د غیر جانبدار وزیر اعظم په توګه صفا او پاک انتخابات وکړي. د کومو کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي هغه ټول د باور وړ دي. نو زما په خیال پاکستان کې د جمهوریت د برقرار ساتلو چې کوم تحریک دی، نو پکار دی چې په پر امن او جمهوریت طریقې سره حکومت بدل شي. نو د دې لپاره د مخالفه او حکومتي ګوندونو ترمنځ اتفاق ضروری دی.
بلخوا کارپو پروفیسر منصور اکبر کندی وایي د عبوري وزیر اعظم لپاره چې اوس د کومو کسانو نمونه اغستل کیږي کېدای شي پاغه کې یو هم نگران وزیر اعظم جوړ نشي.
I'm very much sure. Some developing countries, political science, politics, either they're uncertain. There are factors involved. They're pressure group, agencies involved, parties, indirect role. Caretaker, mumpo mulke, the election, was it fair? اخبار یو ټیکر سیټ اپ ډیر ضروری دی کو اوس لگ ما دا انالیسس د غلطم کې ده سم کې اوس بلګ ډیفرنٹ کی دی کې دا قادریم رول ادا کړو چې پاسم کې سی وي کیر ټیکر سیټ اپ کې دا تم نمونه دی 100% کو سوک بدا سی نه ما خیال کې کې هغه با انډیپندنت دی
کارپو پروفیسر حسن عسکری وای په پاکستان کې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده حکومت او مخالفه ګوندونه لا پکار دي چې په خپلو کې پر یو داسې تن رضا شي چې هغه د جمهوریت پر مخ بوتلو لپاره کار وکړي
تک جو بھی نام آئے ہیں اس پہ یا کبھی حکومت والے اعتراض کر دیتے
تر دے دما چسم رحم نمونہ مخ تراغلی دی پاغی خو یاد حکومت والو اعتراض دے یاد اتحادی گندلو او تر اس پہ یو نم ہم سو کلا رضا شوی ندی بل دا ویل بہم ڈرگران وی چی پدا کسانو کی بسوک د پاکستان د موجودہ حالات لپارا بہتر وی خو بنیادی خبر د اتحادی او حکومتی گوند ترمنس پہ یو تن سلاکی دل دی یو تن ہر سم رقابل وی ہغت دمرا مانا نہ لری پرت لدے چسوک منلو وړوي
کون سا قابل قبول ہے
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه په ملکی باراتلونکو انتخابات د مئی په میاشت کې کیږي خو تر هغه وړاندې بعد عبوري مودې لپاره یو قائم مقام وزیر اعظم ټاکل پکار وی
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په 400 او پیښور کې میشت هجراګان وای دوی با داس یو کس لا ووټ ورکوي چې د هغوی مسلې هواري کړي او زیاتوي دوی با خپل هم په ووټونو کې برخه اخلي چې د خپل مسلو په اړه خپل غږ پورته کړي په دې موضوع نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د 400 او پیښور خواجه سراو چې په اولسي ژبه کې هجراګان بلل شي تابعای کړي چې روانو عامو ټاکنو کې خپل کاندید وټاکي چې د هغوی په وینا یو شمیر ستونزې لري او د دې ستونزو د هواري لپاره په پارلمان کې هغوی ضرورت ګڼي چې خپل خواجه سرا یعنی هجرای نمائندګي وکړي
نن مې زه پرالي عدل دم تسلیم ولې نه کوسي کوسي ته ټول درې ګو مینا تو نه زارا یو مینا زاري وته کو نه شم لږ وټرا کوي او ټول باندې وګر جواب کنه زمون خود مسلې دي چې بس کار نه باندې پراته یو ډنګ ډنګ یو نه واخو دې خو به زما په دې زما غدې چې لکه دا کاپو ما پته نه سم خدمت کوم او بس له شل به ما خام را کوي
یو بل هجره چې خپل اصل نوم او بیا ورستونه نوم واخستو خپل ستونزي داسې ویلې
ریګارلی ګلاله زمونږ مونږ بته چې پیله مونږ داسې روزګار وګړو الله تعالی مونږ لکه تو الله تعالی پاس کړی شو زمونږ په لګ باندې پیښوي مونږ داسې نوکرې وګړو حیا عزت کار را لو وګړو پیښوي چې مونږ دې دغه نه خدای اخلاص کیو اجي لسم پور سبق ما ویلې
د رانی په نوم یو بل هجره وای هغه تر لسم جمعات پورې سبق ویلې هغه وای مجبوری و چې نوکری ورنه کړل
دومبی نه چې ز پیدا شوم د قری جنو کا د تونه جنو کو کپڑے ما چولی جنو کو سمه خبر کو جنو کو سمه لین دین نو د سې ډیر دغه زمانو سبق سمه شو کوم نو سبق می پری خود بس دی فیټ تر و تم بیا زمو ډیر مسلې دي چې خلکو زمو مشران ته ما خبر کولې شنور د سې پمږ سې تکلیف راشي
یو بل هجرا ول هغه با نیلی چې د هغوی ګورو یعنی مشر هجرا دی ورته به ووټ ورکوي ګینی د نیلی پوینا هغه په خپل ووټونو ته نه ودرېږي خو د دوی ترمنځ اتفاق او په خپلو کې د هغوی په خپل مشر هجلا اعتماد ډیر زیات
ما غواړم چې تعلیم کړی دی نه هم پورې ما سکول ویلې دی نه مات ستاره پر بز کوشش کوم لکه طالب ستنو کوي مو کوي وګورم چې چاته مخامخ شو لکه سقراط سپک خبرې کی چرته چا په نظر کې درانه رانو لکه نو سپک مگر ازو نظام چې لکه بس مونږ لکه دا کار پیزو خخ کولی نو کوي خخ کولی سان نو کوي راته ملو شي خخ کول دی ای عزت جون تیرو بس خبر دا سره چې دی خو زمو سي عزت نشته نو در چا په نظر کې سپک
نه لول دوی ته پته نشته چې ګنه هغه په خپل وټونو ته ودرېږي خدای مین ډیر او په هغه اعتبار زیات دی
زمونږ مسله حل کې ولې زما د خواجه سرا په ګلبار کې پاتې کی کرایان لوغړي کی یو څه ما خبر دار زما خواجه سرا مرکز داسې دي چې لکه بوډا ګاندي بیماری زنجوري دا غي دا سري زمو خو لکه اعلان کی جب څه کړي له خلاص پورې فلال سي دي چې نتیجې مو نه وتا نه نه دي الیکشن ته زنو درېګم چې دې زمونږ علاقې کې ته ار یو علاقې کې چې مونږ لکه وټو نه بعد مونږ به یو څه کې بعد بیا بیا تمال
خو کله چې مې د دې ټولو نه دا پښتنه وکړه چې ستاسو شمیر څومره دی نو ځواب یې داو چې په زرګونو کې دی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولای شئ په مشال ریډیو .com باندې د ټولو خبرونو 19 پروګرامونه واورئ. دا دغلته پراته وي. د ماخام 15 بجې شوې دي لن خبرونه د نجیب عامر نورو.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ له بیګاره ایسې شو نښتو کې 15 امنیتي اهلکار او 15 وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا وسلوال اسرائیلو رنګ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړو چې ورکې یو لسام وګړي هم وژل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا په انګو کې د شیعهګانو د یو جماعت سره نږدې په شوې پرونی ځانمرګي حمله کې د وژلو شوو کسانو شمېره 40 ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان ولسمشران حامد کرزی او آصف علي زرداری افغانستان په اړه د جوړیدونکې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون په موخه لندن ته روان شوې دي. په پاکستاني پلاوي کې د پوز مشر جنرال کیانی او د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرم شامل دي. د پاکستان سینټ هغه بل منظور کړی چې تر مخې به جاسوسي ادارې کولای شي د مشکوکو کسانو اوازونه ریکارډ او ویډیو جوړ کړي چې بیا باید اړوند کسانو په خلاف عدالت کې د ګواهۍ لپاره استعمالوي. خیبر پختونخوا یو عدالت 2 کال وړاندې شوې د بمی چاودنې او ترهګرۍ په تور یو کس ته وځلې د 5 سزا اورولې. دا کس قاری عبدالباسط نومېږي. پرون جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه لوړه وکړه. نوموړی تر دې وړاندې د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او اوس د هیلری کلنټن پر ځای د بهرنیو چارو د وزارت منصب سنبالوي. اور وسته خبردار چې د مصر د ولسمشر پر ځای د دې هیواد په سر خار قاهره کې د مظاهره چیانو پولیسو ترمنځ په تازه خډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی.
لن خبرنه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوري د اوسم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټی کې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
د پیښور نخ پریدون کې وحدت ورسپانې خپل ادارې کې لیکلي چې پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن پاکستان سره د اوږدې مودې او په مرسته اډانه شریکوالي لپاره د بشپړې مرستې باور ورکړی او په دې خبرې زور راوړی چې امریکا او پاکستان لبا افغانستان کې د خبرو اترو د عمل مرستې لپاره په ګډه کار کول وی. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د امریکایي سفیر اولسن سرګندونې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې د موجوده منتخب حکومت جمهوری دکې یوازې یو نیمه میاشت پاتې ده او پسې ډیر زر د نگران حکومت په محل راتلونکي انتخابات کې دن کې دي او افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د راتلونکي میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیدون کې دي او دا شان راتلونکي 2014 کال د افغانستان څخه د بهرنو عسکرو د وټلو پروګرام سره د رسیدو کال هم دی. د ادارې په وینا چې دا هر څه د یو نوي بدلون راتللو په لور یو ګام دی چې اثرات به په ټوله نړۍ پرې وځي. هڅه هو په جمهوریت نه نظام کې لچک او مذاکرات دواړه هغه اهم توکي دي چې د ستونزو د ادراک او د هغې د امنناک هواري د پاره ترې لارې چارې راوتی شي. اداریا اخیری کې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د افغانستان په اړه تر ټولو اهم کردار یوازې پاکستان تر سره کولای شي او دې لړکې به امریکا ته د ځمکني حقایقو په رڼا کې د پاکستان مرسته روانه ساتل او ورسره غوره اړیکې دوامداري ساتل وي. نو هله به ممکن شي چې افغانستان کې د امن د پروسه مخ په وړاندې لاړ شي. آج ورس پنخپل اداری کې وای چې خیبر پختونخوا حکومت په خبر کې د ټریفیک زور کمولو لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک سره یو لوزنامه کړی دا چې تر مخ به یا خو سړکونه پراخه کولای شي او یا بدلته مونو ټرین چلولای شي. اداری وای چې په خبر کې مخکې هم د علاقایي ټرین چلولو منصوبه پیش کړی شو او خو د بازي وجوهاتو او ترهګری د یری دغه منصوبه شروع نکړی شو. بلې دا چې د سړکونو پراخولو به هم څه خاص نتیجه راونوزی ځکه چې د ناکو د لاسا هرځه نوګو ایریا جوړه شوې ده. ادارې وایي چې دا خبره ده چې د نو رکشو په رجسټریشن بندیز لګولې شوې ده. خو دې سره پکار ده چې د نورو خارونو رجسټر رکشې هم د پیښوره اوستې شي او بل دا چې کوم بانکونه په قرضونو هر میاشت گاډي ورکوي د دې هم مخنیوي پکار دي. نو ورسره به په سړکونو د ټریفیک دباو کم شي او دارنګ به د پیښوره ولست د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای 2012 کال کې د پاکستان حکومت د بشری حقوقو سرغړونو پر ضد ګامونه پورته کولو کې ناکامه شوه. بلخوا ډان رسپانی د 2014 کال وروسته افغانستان په اړه د سلورو ممکنه حالاتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دغه دواړو لیکنو غټ کې د ګل ایاس نورو
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان په اړه یو نوی رپورت کې ویلي چې 2012 کال کې په دغه هیواد کې د بشری حقوقو بحران نور سنگین شوی وو چې پکې د مذهبي اقلیتونو وژنه او ځپل شامل دي. د پاکستان فوج لخوا په بلوچستان او په نورو ځایونو کې د بشری حقوقو سرغړونې دوام درلودي. د دې ترڅنګ سنی سختریزو په سلګونو شیعاګان وژلي او طالبانو د سکولونو پر زده کوونکو او استادانو بریدونه کړي. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره په یو بیان کې وای چې د پاکستان حکومت ونکړې شو او یا کول نه غوښتل چې د فوج او استخباراتي ادارې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې وشلوي. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوی سنی ډله لشکری جنگوي چې له فوج او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودي په آزاد مټ خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او قانون نافذ کوونکو ادارو د دغه ډلې پر بریدونو سترګې پټې کړې وي. حکومت د سخت دریزو ډلو تر ګواښ لاندې خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوې او په دې لړکیې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. اداره وای سپریم کورټ د روان کال په جنوري میاشت کې سیاسي ګامونه پورته کړي چې پکې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شریر رحمان پر ضد د مقدمه اوریدنه هم شامل ده. شریر رحمان په 2010 کال کې د توهین رسالت قانون کې د اصلاحاتو لپاره په کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د سار ادارې مشر علي دایان حسن وای سپریم کورټ د خپلې جوړ کړې ازادۍ پر وړاندې کې شفافه سیاسي فیصله ورکړې دي. حسن زیاتوي د دغه فیصلو بدې نتیجې هم را برسېره کېدلی شي ځکه چې نوې حکومت به د ښه عملداري لپاره د دغه ادارې واک کم کړي. بلخوا ډان ورسپانی افغانستان د 2016 کال وروستو تر عنوان لاندې د لیکوال محمود چا یو مقاله خبره کړې. ورسپان لیکي امریکا په دې باور ده چې 2016 کال وروسته به د هغوی اډو او سرتیرو کې د کمی باوجود هم افغان ځواکونه د دغه هیواد امنیتي ذمہواري تر لاسه کولو توان ولري. ورسپان د 2016 کال وروسته په افغانستان کې د څلورو ممکنه حالاتو د رامنځته کېدو خبره کړي. لومړی دا چې امریکا له افغان طالبانو سره جدي خبري وکړي او ځینې غوښتنې به ومني او افغان حکومت کې به ونډه هم ولري. ورسپان لیکي دا یو ډیره خیالي خبره ده او د ځینو وجوهاتو لکه دا خبره ممکنه نه ده. ورسپان لیکي دویم د افغان ډلو ترمنځ خبرې ترې دي چې د پاکستان مرسته ورته ترلاسه بي. دریم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو نه وړاندې خبرو اترو سره سره د طاقت استعمال هم وکړل شي او څلورم امکان دا هم کېدلی شي د 1978 کال شوروي اتحاد په شان امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وباسي کوم چې ناممکنه خبره ده. ورسپان لیکي دغه ټولو امکاناتو ته په کتو سره په پاکستان ډیر اثر پریوتی شي خو پاکستان په افغانستان کې یو ډله نه خوښوي بلکې ټولو افغانانو ته دی په یو سترګو وګوري او له دوی سره دی یو شان تعلقات وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن په لندن کې د پیلودین کې درې اړخیز غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشري کوي. په دغه درې اړخیز غونډه کې افغانستان او برتانیا هم برخه اخلي. په دې غونډه کې د افغان پلاوی مشري ولسمشر حامد کرزی کوي او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د خپل هیواد په استازیتوب په غونډه کې برخه اخلي. په دغه درې اړخیز غونډه کې به په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو او نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د پاکستان، افغانستان او برطانیې ترمنځ به مذاکرات نن په لندن کې شروع کیږي. د ایوان صدر ترجمان فرت الله بابر مشال ریډیو ته د موبایل پیغام د لارې اویل چې مذاکراتو کې به د پاکستان نمائندګي صدر آصف علي زرداری کوي او چې ورسره په پلاوی کې د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او خارجه چارو وزیر هنا ربانی کر هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه چې درې ملکی مذاکراتو کې به افغانستان کې امن عمل مخ په وړاندې بوتلو نه علاوه په نورو یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. خبریال افغان امور ماهر طاهر خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د درې ملکی مذاکراتو د اهمیت په حق لوویل
دا د اخیزه چې کوم نوی عمل شروع شوی دی دا په ظاهر باندې ډیر زیات یو مهم ښکاری او کېدی شي د دې ناستې کې د سنورم تجاویز مخ تراشي. پاکستان او افغانستان د دې باندې غور کوي چې تر اوسه پورې د دې څومره خبرې شوي دي چې آیا هغه چې کوم وعده سره پاکستان کړی دی په هغه کې هم تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی او که څنګه. نو دا ناستې چې په برتانیې کې مدازمه پر نظر باندې دا ډیره مهمه ده او کېدی شي دا د افغانستان سولی کی لاغه په عمل پر مخ بوتلو کې سنه غټه ورکی.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو عامر عثمان وایي چې دین وړاندې هم څو وار مذاکرات شوی دي، خو تر اوسه یې څه ګټورې نتیجې ورنکړې. غړي ملکونو لا پکار دي چې داسې مذاکراتو څه ګټورې نتیجې راوباسي.
خبرې اترې چې کوم دي هغه خو همیشه ډېرې ښې، چې خبرې کیږي نو په هغه کې مس انډرسټینډینګ هم کمیږي، د یو بل خیالاتو نو خبرېږي. لیکن خبره دا ده چې ډېر غلط دا وشو، استنبول کې وشو، کابل کې وشو، دلته وشو، لیکن نتیجې کم از کم مونږ ته تر اوسه صدا سے ظاهري نه ښکاري چې صدا خدای دې کې چې اس نتیجې چې کومه ده هغه راوځي. لیکن که بیا هم هغه نشستند گفتند برخاستند دي، بیا خو به څه نه جوړیږي.
یاد دی وی چې د مذاکراتو کې بعد افغانستان نمائندگی ولسمشر حامد کرزی او د برتانیې نمائندگی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رازو یو بل رپورت ته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ای پی خبری اجانس ته په یو مرکه کې ویلي په امریکا د یو بل ترهګر برید د مخنیوي لپاره به ډرون بریدونو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی په امریکا کې د یو بل ترهګر برید د مخنیوي لپاره به د پاکستان په ګډون په هر هغه ځای کې د ډرون بریدونو له دوام ورکوي د چرته نه چې د برید خطر وي. د بې پایلټ الوتکو په وسیله په پاکستان، یمن او سومالیا کې د القاعده د غړو د وجلو نو وروستو د بشري حقونو د تنظیمونو او ځینې امریکایي اتحادیانو لخوا په ډرون بریدونو نیوکې کیږي. ولې پنیتا ویلي د امریکا دغه کمپاین ډېر ګټور دی. کله چې د ای پی خبری اجانس سره په یو مرکه کې د دفاع د وزیر نه پوښتنه وشوه آیا پر روانو کلونو کې به دا بریدونه را لږ کړي شي، نو نوموړي وویل موږ د ستمبر د یولسمې د پیښې نه وروستو د جنگ په حال کې یو او اوس هم دې ته اړتیا لرو چې ډرون بریدونه دوام ولري. خبری اجانس لیکي د کال 2009 نه تر کال 2011 پورې کله چې پنیتا د سی آی ای مشر په پاکستان کې د ډرون بریدونو په شمیره کې ډیروالی راغلی و. د سی آی ای لخوا په ډرون بریدونو دا تورونه لګي چې پکې ولسی وګړي وژل کیږي. په لندن کې د سیړنیز صحافت د بیورو د شمیرې تر مخه د کال 2004 نه تر اوسه په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د 2,618 او 2,455 ترمنځ خلک وژل شوي دي، چې پکې د 415 او 900 ترمنځ خلک ولسی وګړي ګڼل کیږي.
زمون همکار شاهین بنیری وو. ڈی پی خبری ایجنسی لکی د نیٹو جنرل سیکرٹری اندر فوغ راسموسن ویلی دوی غواړي نړیوال د 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره خپل مرستې جاری وساتي او پر عربان وخت کې د خپل نورو چیلنجونو لپاره منصوبه بندي وکړي. د دې رپورت تفصیل د یوې وړې د میتر څنګه ورو. د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای لیکي د نیټو جنرل سیکرټری اندر فوغ راسموسن ویلي باید نړیوال هیوادونه د افغانستان لپاره خپل مرستې کمې نه کړي. د خالی په ورځ اندر فوغ راسموسن په امریکا او یورپي هیوادونو غږ وکړ چې د 2014 کال وروسته باید د افغانستان سره مرستې جاري وساتل شي. راسموسن وویل په افغانستان کې چې موږ څه حاصل کړي دي د هغې د ساتلو لپاره منصوبه بندي ضروري ده. راسموسن دا خبرې په جرمنی کې د امنیت په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په وخت کړي. هغه اول په افغانستان کې امنیتي خطرې او چیلنجونه دې ته انتظار نه کوي چې موږ د خپل اقتصادي مسلې هوارې کړو. راسموسن دا خبرداري هم ورکړه. امریکا او یورپي هیوادونه چې دا وخت د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي او په افغانستان کې د خرچو کمواله به په روان وخت کې دوی د لانورو مسلو سره وړاندې کړي او زیاتې کړه دوی داسې د سوړ جنگ وروسته په بالکان کې ولیدل کله چې دوی په پوره توګه د چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار نه وو. راسموسن په میونخ کې د امنیت په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره په جرمنی کې دی چې پکې به د مالی، مصر او منځني ختیځ په حالاتو خبرې کوي. د افغانستان د عسکرو د وستلو په اړه هغه وویل د نیټو د لویو عملیاتو ختمېدل دوی ته نورې مواقع هم ورکوي، داسې مواقع چې دوی خپل بنیادي صلاحیتونه پیدا کړي او د نورو ځمکني حقایقو سره مخامخ شي، خپل ضروري کارونه او ژمنې بیا برابرې کړي او په نورو ټکو کې د روان وخت لپاره منصوبه بندي وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي تیر کال 50,000 افغانانو د دغه هیواد نه نورو ملکونو ته کډې کړې دي چې دا شمیره د 2011 کال نه هم زیاته ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان په دې رپورت کې.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت په وینا تیر کال 5000 افغانانو اروپا او استرالیا ته پناه یووړه چې د ورتیر یعنی 2011 کال په پرتله دوه چنده زیاتول. څرنګه چې امریکا او ګڼ نور هیوادونه افغانانو ته په اسانه ویزه نه ورکوي، نو اکثر افغانان په ډیرو خطرناکو لارو د قاچاق برو په وسیله په غیر قانوني ډول پرمختللو هیوادونو ته رسول کیږي. د ملګرو ملتونو راپورونو سره سم د نړۍ د ټولو مهاجرو په درو کې یو برخه افغانان تشکیلوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت موین واصل نور مومند وی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به نه یوازې ګډوډي رامنځته نه شي، بلکې خلکو ته به د کار لا زیات امکانات برابر شي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د پریمانو مرستو ژمنې کړي چې په نتیجه کې به یې د خلکو ژوند ښه شي.
اول خو دا ردوم بالکل چې 2014 کال نو وروسته به د مهاجرت یا د قاچاق لړۍ زیاته شي. زه دا تاسو ته دا ویل شم چې دا یو پروپاګند دی، غواړو چې د افغانانو خصوصا د ځوانانو ذهنیت خراب کړي. زه باور لرم چې د توکیو د کانفرنس نو وروسته چې کومې پروژې اروپایانو او نورو نړیوالو ژمنې کړي دي او هغه افغانستان کې پلیشي د مصنوعي په برخه کې، د کرهن په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې، زه باور کوم چې ډیرو افغانانو ته په خپل پیواد کې زمينه د کار مساعده شي.
د افغانستان د حکومت له ډاټ سره سره چې وای د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیواد حالات خراب نشي ویل کیږي چې افغانان ویره لري چې بیا به هغه سي ګډوډي رامنځته شي چې په نیوی یم لسیزه کې د نجیب الله د حکومت له پرځېدو وروسته واکمنه شوې وه. له همدې کبله ډېر خلک هڅه کوي چې قاچاق برو ته زیاتې پیسې ورکړي څو دوی اروپا، استرالیا یا کاناډا ته ورسوي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور مومند وایي چې ځینو اروپایي هیوادونو ورته ویلي چې دغو هیوادونو ته مهاجر شوي افغانان بیرته افغانستان ته لیږي او د افغانستان حکومت ته خپل اتباع ومني، خو دی وایي چې د دغو هیوادونو غوښتنه نه ده منلې.
انګلستان نور سکندنوی هیوادونو موږ نه تقاضا کړې ده چې دلته را تنکي ځوانان چې راغلي دي عمر د 18 دی دا بیرته درلیږو. تاسې ومنئ موږ ورته ویلي چې دا خو په قرض تللي، اشکلاتو تللي دي، موږ ته متخصص تربیه کې راویلېږي. 5000 افغانان دي او موږ به حاضر یو چې دوی ومنو، خو ښه خبره دا ده چې متخصص دا ځوانان راشي ښه به یې نه دا چې د یو ډول ستونزو سره مخامخ یو بیا راشي.
اکثر افغانانو چې قاچاق برو ته د زرګونو ډالرو په ورکولو په خورا خطرناکو لارو اروپا یا استرالیا ته پناه وړي، په دغو هیوادونو کې په لاګرونو او کمپونو کې حتی په ځینو مواردو کې په کلونو انتظار باسي څو د مهاجر په توګه ومنل شي.
زمون همکار اسمت ساروان به اوس راځي بل رپورت ته. د افغانستان د ملي ارکسترا یو غړی دیار لسکلنه لیلا نبیزاده چې په پام کې دا په دې سالونو کې خپل هنر ننداره ته وړاندې کړی او امریکا ته ولاړ شي. واسټری جرنل ورسپانې په یو رپورت کې د هغه ستونزو یادونه کړي چې لیلا خای خپل هیواته لستنیدلو وروسته ورسره مخامخ شي. د دغه رپورت مهم ټکی زمونږ همکار احمد تکل نورو.
لیلا نبیزاده او لستنه نور انجونې چې د افغانستان د ځوانانو د ارکستر غړي دي، په کابل کې د انجونو د امن په یو کور کې اوسیږي. د لیلا کورنۍ په نورستان ولایت کې چې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي اوسیږي، او دوی لیلا د درس لپاره په کابل کې د امن دې کور ته استولې ده. دا د لیلا اوس د افغانستان د ځوانانو له ارکستر سره یو ځای امریکا ته ځي، او په پام کې ده چې د را روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کینیډا په مرکز او د سلوغې په څلورشتمه نیټه د نیویارک د کارنګي په نامتو سالون کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي. خو وال ستریت جرنال ورسپانه لیکي ښایي لیلا هغه مهال چې بیرته کابل ته ستنېږي له داسې افراطي عکس العملونو سره چې د دې د موسیقي تاند استعداد ته ګواښ کوي مخامخ شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 13 سپتمبر میاشت کې امر وکړ چې د امن په کورونو کې باید موسیقي نه بلکې دینی علوم تدریس شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین واصل نور مومند چې دا مکتوب یې لاسلیک کړی وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې له ملي سرود او ملي ترانو پرته نوره موسیقي خلک فساد ته هڅوي او ځکه حکومت بندیز پرې لګولی. ښاغلی مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د خپلې دې وینا دفاع وکړه.
هغه موسیقي چې هغه د یتیمو ماشومانو احساسات راوپاري او سبب د مستی او د بد اخلاقۍ د محیط وګرځي، په دې صورت کې په مجموع کې دولت د دې مخالف دی. او هغه موسیقي چې لکه ملي سرودونه دي هغه هیڅکله موږ نه بندوو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د همدې امر له مخې نجونې له 13 کلنۍ وروسته باید د امن له کورونو وزي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. وال ستریت ژورنال د راپور په دوام لیکي که څه هم د موسیقي ملاتړ د افغان حکومت رسمي پالیسي ده، خو ځینې چارواکي او د طالبانو پلوي ملایان موسیقي غیر اسلامي ګڼي او په تېره له هغو نجونو سره چې موسیقي غږوي یا سندرې بولي سخت چلند کوي. دیر لسکلنا لیلا وای نه پویږي چې کومزیسنه نشي نو څه بکوي، خو پویږي چې نورستان ولایت ته هلته چنجونی په ماشومتوب کې ودیږي او موسیقي ممنوع بلل کیږي، نور نو هیڅ کله هم نستنیږي.
زمون همکار احمد تکلبو او زو د پاکستان کراچۍ خار ته چرته چې پښتنو ماهی نیونکو د جمعې په ورځ په سمندر کې تر 40 فوټو زیات اوږد ماهی نیولې. د ماهیګیری چارواکي دا ماهی د پاکستان په تاریخ کې په یو لوی میانو کې شاملوي چې نیول شوی دی. د دغه په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د کراچۍ د ماهیګیری چارواکي وای کب نیونکو د جمعې په ورځ په سمندر کې یو شپټه وګد څه د پاسه 8 فوټه پلن او 4 ټن درون مایه یا کب نیولې دي. د کراچۍ فیش هاربر اتارټي ډایرکټر انیس سومرو مشال رډیو ته ویلي دي چې دا د پاکستان د کب نیونې په تاریخ کې د لویو نیول شوو مایانو له جملې څخه یو کب دی. د مومندو ایجنسۍ شیخ بابا د سیمې سره تعلق لرونکي د عبدالقادر کشتۍ دغه مایه نیولې دي. عبدالقادر وای څلور میاشتې مخکې یې کشتۍ جوړه کړې او د دومره غټ مایې په نیولو هغه او د لانچ مزدوران خوشاله دي.
بس چې د دې مایې څه قیمت میلاو شنو کېدی شي په دې کې خپل خرچه پورې نو صنعت څه به وکړي، د مزدوران ته به هم څه میلاو شو، مالک ته به هم څه بچت وشي. ناریر به سبا پته لګي کم سه کم دې ته به 10-15 هزار روپۍ به میلاو شي. تړلی راوړی اوبو کې لانچ ته نه شو راخېژولی وزنی.
د مردان د سیمې استوګن اسماعیل یو له هغو کبنیونکو څخه دی چا چې په جوور سمندر کې دغه مایې نیولې دی. نوموړی وایي مایې دومره غټ وو چې دوی په 40 کسانو د سمندر نه کښتۍ ته نشو راخېژولې او بیا یې په اوبو کې پراخکلو راخکلو دغه مایې د سمندر غاړې ته رارسولې دی.
موږ چې څنګه را روان شولو نه دا مایې راغې موږ لا نه پنکره باندې درانه درنه شو. اخر دا چې موږ وکتنو د وزن سی واو منگ ډیر زیات په تکلیف کې کړو، د خو بیا هم لکه دا منگ کنټرول کو او دا غینه بعد هم لکه دا راوړو کم اس کم دا 5-6 لک روپو مې دی. او جدي لکره نه غله دو کرین نه راغله پکرین نه راخه جوړې دی. کم اس کم د دې چې کم دی 25 ټنه وزن پوره دی، خو شال کم دی وزن دی.
د دغه کښتۍ یو بل خواري کخوای د دوی سره په لانچونو کې د وړو میانو جالو نه دی، خو دغه ستر مې کوم غټ سمندري جهاز زخمی کړي وو چې ورستو بیا د دوی په جال کې راګیر شو.
حکم چې زیات غټ مې نو هغه چې کم داسې معمولی لاج نشي نیولې، ولی هغه طاقت زیات دي لاج ملاج ګټ کړی. دا دي غټ جازونه چې دي کې تقریبا شپږو نه ساتو پورې پنګي لګې دي، هغه داسې چړې غونتی تیرې هغه چې دا کله تاوې دا مړ کی کټی کی هغه نو بیا مړ ونی سي. مخکې چې کم غټ مې راوړل چې 42 فوټ خبره کوم هغه ما خلې مړ شوی مړ نیولې. دا ما خلې زخمی نو دا صحیح جون دی خدای نه جالي کې پساشه بیا ویر مې ستړلې ویر سره.
د دغه مې د لیدلو لپاره ګڼ شمېر خلک د کراچۍ ښار له مختلفو برخو څخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو. د کب نیونې د چارو مسولین وای د نیول شوي مې د غوښو نمونې د تجربو لپاره کراچۍ یونیورسيټي WWF نېشنل جیوګرافیک او د پلټنې یو شمېر نورو ادارو ته ورکوي. د فشری چارواکي وای چې په دومره غټو مایانو کې غوښه نه وي بلکې ټوله وازګوي چې د دې څخه وستل شوی غوړي د کښتیو د لرګو د محفوظ ساتلو لپاره په کار راوستل کیږي. یاد دی وی تیر کال د فروری په میاشت کې هم د کراچۍ مایګیرو د منګری یا شارک ویل د نصر لوی مایې نیولې وو. د فشری د چارواکو وینا وه چې د هغه مایې اوږدوالی 240 فوټه او پلنوالی 48 فوټه وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
او اوس ته به مشاعره حال درکو. په جوب کې د خراسان ادبی کاروان لخوا د مشال ریډیو لپاره ځانګړي مشاعره شوی چې پکې پر خوالو شاعرانو ویل مشال ریډیو په هر برخه کې د پښتنو لپاره هغه کار کړي چې د دوی په خبره دوی ټول پرې ویاړ کوي. د مشال ریډیو خدای نور ناصر هم دغه مشاعره ته ورغلی. نورازی چې حال یې واورو.
شیخا چرشتامه درتو ویل شیخا چرشتامه درتو ویل زرد پتسبو لا سونونی ول زرد پتسبو لا سونونی ول
د خراسان ادبی کاروان لوري د مشال رادیو لپاره د ځانګړي مشاعره تابع سوي چې پکې د ژوب ډیرای لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړ.
چې یو شل را سره درومي بل په چل را سره درومي چې یو شل را سره درومي بل په چل را سره درومي د بیلارو په کاروان کې دریم غل را سره درومي.
شاعرانو چې په خپل وار سره یې خپل شعرونه واورول تر مشاعرې وروسته یې له مشال سره په خبرو کې د مشال راډیو په حق له وویل. مشال په ټول پښتني وطن کې تر بلې هرې رسنۍ مهم ځای نیولی او هم تر بلې هرې رسنۍ ډیری بینوال لري. دا چې ولې خراسان ادبي کاروان د مشال راډیو لپاره ځانګړې مشاعره ترتیب کړې د یاد ادبي کاروان مشر محمد طاهر هوتک یې په ځواب کې وویل.
حقیقت خبره دا ده چې ژوب د منځنۍ پښتونخوا بیا په د سویلي پښتونخوا هغه ځای دی که په صحیح معنا د دې پلټنه وسي دلته له وخته څخه دا خلک چې کوم دي د ژوب یو داسې فکر یو داسې سوچ قدرتي خدای ورکړی دی چې هغه زما په خیال سي هغه موږ په جدید زبان کې میچوره سوچ ورته ویلای سو. نو په دغه وجه باندې زه دا وایم چې د ژوب خلک هم سي چیرې هم په دنیا په ګوټ ګوټ کې د پښتو په حواله د پښتو ادب په حواله د پښتو ژبې په حواله کومه مینه لري نو هغه د مشال هغه مینه ده چې دوی واغ ځای ته اوس چمتو کړي دي چې اکثره خلک دلته زما په خیال سي مشال له دغه شوق اوري.
په یاد مشاعره کې د ژوب سیمې مخورو شاعرانو ګډون درلود او هر یوه په خپل وار سره له شعر سره سره د مشال راډیو ټولې خپرونې په زړه پورې یاد کړې او د دې مشال په رڼا یې خپله سیمه له تیارو وتلې یاد کړه. ګران ولاد خان د ژوب سیمې یو بل شاعر دی چې د مشال راډیو لپاره تر ځانګړې مشاعرې وروسته یې بیا هم د مشال په اکله وویل.
د مشال ریډیو ډیر غټ رول دی په پښتنه سیمه کې خاص کر په سویلي او په جنوبي پښتونخوا کې سي دا دوی هغه همکاران اخیستي دي په خپل پروګرامو کې سي اغاز موږ د لیجی خلک دی او مشال ریډیو خلک زموږ په سیمه کې ډیر په دلچسپي سره اوري او د خلکو دلته بيخي زیاته انټرست دی سي مشال ریډیو اوري. دوی د مشال ریډیو له سهارا بیا تر مازګر سي کوم پروګرامونه دی هغه دوی ډیر د زړه او لخوانده سره دوی د مشال ریډیو پروګرامونه اوري.
د ویلو ورته چې د نورو پښتون مشتو سیمه په څیر د ژوب ځوانانو لیکوالانو او شاعرانو اکثر خپل ځانونه د مشال مینوال یاد کړل او په خپل خبرو او شعرونو کې د مشال راډیو د لا زیات بریالیتوب په امید و چې دوی په وینا هر اړخیز او بیلان راپور نه لري له ټولو رسنیو بیل رنگ او خوند لري او دوی په وینا همدای لامل دی چې ورځ په ورځ یې په ټولو پښتون مشتو سیمه کې اوریدونکي او مینوال لا نور زیاتیږي.
له شیخه په لمانځه کې آیاتونه تندک ووهي تکواش لغړنه شنخالی چې پر بام وویني.
خدای نور ناصر مشال راډیو شوب.
مشال ریډیو ته غوږیو ته روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورزو نجیب عامر ته لنډ خبرونه ترې اورو.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمن له بیګارای سي شو نخته کې 15 امنیتي اهلکار 15 وسلوال او 11 عام وګړي بجل شوي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون باندې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو حمید کرزی او آصف زرداری سره د درې اړخیزې غونډې پر مهال د افغانستان د سولې د پرمختګ او د سیمه ایز امنیت په اړوند خبرې کوي. د پاکستان سینټ هغه بل منظور کړی چې تر مخې به جاسوسي ادارې کولی شي د مشکوکو کسانو آواز ریکارډ کړي او ویډیو یې جوړ کړي او بیا یې عدالت کې د هغه خلاف ګواهۍ لپاره استعمال کړي. د خیبر پښتونخوا یو عدالت دوه کاله وړاندې شوی د بمې چاودنې او د ترهګرۍ په تور یو کس ته 5 کاله سزا ورولې. پرون جان کری د امریکا د بهرنیو چارو د نوی وزیر په توګه لوړه وکړه. نوموړی تر دې وړاندې د امریکا په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر و. په نوی ډیلی کې پنځو هغو کسانو چې پرې تور دی د یوې جنۍ سره ډله ییزه جنسي تیری کړی او هغې وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه د خپل جرم د منلو له انکار کړی. د خالی په ورځ په دغو کسانو په رسمي ډول د بندو دروازو تر شا په یوه محکمه کې فرد جرم ولګول شو.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. پورا پښپغو بجو تاسو ډیو ریډیو اوریدل شئ. ظفر خندا وزیر نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. د الله پامان او شپه مو په خیر.